آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1340 لمریز کال د دلبې 25مه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري د 14 نیټې سره سمون خوري. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی واورئ.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان وایي چې 2014 کال به د 2015 کال په څیر ناامنه نه وي. ترکیه د سوریې په شمال کې په کردانو باندې بمباري کړې ده او نن به په امریکا کې د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندیدان ترمنځ مناظره وسی.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د خارجه چارو وزارت وایي چې د کونړ د بخواني والی فضل الله وحیدی د درک د لګولو لپاره د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د میونخ په امنیتی کانفرنس کې د سوریې د بحران په باب خبرې اترې دوام لري. احمد ضیا مسعود وایي چې زربا په هیواد کې د هغه په قول د بخواني مجاهدینو په ګډون د مقاومت شوراګانې جوړې شي او په برازیل کې په زرهاو پوځیان لګیا دي کوشش کوي هغه غوماش وژني چې د زیکا په نوم د ساري ناروغۍ د ویروس د خپرېدو او د مایکروسیفلی انسانانو ته انتقالوي. اوس به د روکان نورزینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي چې 2014 کال به د 2015 کال په څیر ناامنه نه وي. د ناټو قمندان جنرال جان کیمبل دا ومنله چې 2015 کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د ستونزو ډک کال وو. هغه ویل چې سیاسي بې ثباتي موجوده وه، خو ناټو قمندان چې دوی اونۍ وروسته به د ماموریت دوره په افغانستان کې پای ته ورسیږي دا خبر هم وکړه چې طالبان هم د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په هند کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا سفیر ایزار کړ او په پاکستان د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو په خاطر احتجاج وکړ. هند په پاکستان باندې د امریکا لخوا د اف 14 ډوله الوتکو د خرڅولو پریکړه په یو خبر پاڼه کې هم غندلې ده. امریکا ویلي چې په پاکستان د هوایي دفاع تجهیزات چې د 499 میلیون ډالر په ارزښت خرڅوي. د امریکا د دفاع د وزارت مسؤلین ویلي چې کانګرس ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د ترکیه پوز د سوریه په شمال کې په کوردی وسلوال باندې د توپونو ډز کړی دی. نور تفصيل د عاشق الله رحیم زوینه.
د ترکیه د حکومت یو چارواکي او د سوریه د بشری قانون د سارنې ډلې ویلي دی چې د توپونو ډز 400 ورسته له هغه وشولې چې د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو وویل کچيري ترکیه خپل سرحد ته نږدې کوم خطر احساس کړي نو د خطر د رفع کولو لپاره به اقدام وکړي. د ترکیه پوز د توپونو ډز د حلب د خار په شمالي برخه کې په هغه ځایونو کړی دی چې کوردی وسلوالو د سوری د حکومت د نورو وسلوالو مخالفینو نه ونیول. کوردی وسلوالو هغه وخت د ترکی سرحد نږدې یو پوځي هوایي اډه ونیول چې روسانو په دغه سیمه کې هوایي بریدونه وکړل. د ترکی د پوځ یو چارواکي ویلي دی چې د ترکی پوځ د اعزاز په سیمه کې د کوردانو په مرچلونو باندې ډزې کړې دي. ترکیه د کوردانو دغه ډله ترورستان بولي. د سوری د بشري حقوقو د څارنې ډلې هم چې مرکز په لندن کې دی دغه خبر تایید کړی دی. ترکیه په دې پخصه ده چې امریکا د ځایی کوردانو د ډلې سره چې د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد ګوند په نامه یادیږي مرسته کوي. ترکیه دا ډله د کوردانو د کارګر ګوند یو څنګه بولي چې ترکیه یې تروریستي ډله بولي. د کوردانو دا ډله په سوریه کې د ترکیه سرحد ته نږدې سیمې کنټرولوي او د عراق د قندیل په غرونو کې هم مرکزونه لري. د ترکیه پوځ په عراق کې څو ځلې د کوردانو په مرکزونو باندې بمباری هم کړی دی. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو ته پرون د جرمنی د مونشن په شار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د سوریې د بحران د حلولو په سیاسي لارو چارو ټینګار وکړ. جان کیری ویل چې وخت دی چې د سوریې جګړه پای ته ورسیږي. ښاغلی کیری بنن د البانیا مرکز تیرانا ته او ولاړ سي. په تیرانا کې به هغه د حکومتي چارواکو سره وګوري او په اروپای اتحاد کې به د البانیا د ورګډېدو په اړه خبرې وکړي. د البانیا پولیس ویل دي چې د ښاغلی کیری د سفر په جریان کې به په تیرانا کې سخت امنیتي تدابیر ونیسي. نن به د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو د 2014 کال د انتخاباتو لپاره د جمهور غوښتونکو ترمنځ تلویزیونی مناظره وسی. مناظره به د جنوبی کارولینا د ایالت په گرین ویلی کې وسی. په دغه مناظره کې چې د جمهور غوښتونکو د ګوندی انتخاباتو لپاره ترسره کیږي، د دغه ګوند شپږ غړي برخه اخلي. که څه هم دغه شپږ کاندیدان د یو بل سره په مسایلو اختلاف نه لري، خو دا چې څوک غوره کاندید دی او څوک کولی شي چې د دموکراتانو د کاندید سره د نومبر د میاشت په عمومي انتخابات کې مقابله وکړي، هغه څه دی چې د کاندیدان ترمنځ ورباندې اختلافات شته. د امریکای د سترې محکمې قاضي انتونین سکالیا مړ سوی دی. د سکالیا مړی نن د تکساس د ایالت په جنوب کې په یو تفریحي سیمه کې موندل سوی دی. ویل کیږي چې هغه بیده و او په خپل مرګ مړ سوی دی. سکالیا د 90 کلونو و او یو محافظه کار قاضي و. په کال 1980 کې د امریکا دغه وخت د جمهور رئیس رونالد ریګن لخوا هغه د قاضي په توګه ټاکل سوی و. د امریکا سره محکمه نه قاضیان لري. دا د جمهور رئیس کار دی چې د سکالیا په ځای بل څوک وټاکي. د جمهور رئیس د ټاکنې وروسته نوی قاضي باید چې د سنا لخوا هم تایید سي. خو د سترې محکمې اته قاضیان هم نصاب پوره کولی سي او د سترې محکمې په قضیو باندې فیصله کولی سي. په لیبیا کې سمندري ساتونکو د تیلو د انتقال یو بهرنۍ کښتۍ نیولې ده چې د دغو ساتونکو په وینا 2 میلیون لیتره تیل انتقالول. او د پاکستان جمهور رئیس پاکستانیانو غوښتنه ده چې نن دی د والنټاین یا مینان ورځ نه لمانځي. په پاکستان کې سختریز ملایان د حکومت نه غواړي چې دغه ورځ په لمانځلو دی بندیز ولګوي. حکومتي چارواکو ویلي دي چې دغه ورځ لمانځل نشي بندولی. د پاکستان جمهور رئیس یا صدر ممنون حسین د والنټاین په ورځ انتقاد وکړ چې دغه په قول د غربي وادون نه پاکستان ته ورغلی ده او د پاکستان اسلامي ارزښتونو ته تاوان رسوي. ښاغلی حسین پرون د شنبې په ورځ وویل چې د والنټاین ورځ زموږ د کلتور سره ارتباط نه لري او باید چې ونه لمانځل سي. د پاکستان رسنیو د اونۍ په پیل کې رپورټ ورکړی و چې حکومت غواړي چې په اسلام آباد کې د دغه ورځې په لمانځلو بندیز ولګوي، خو وروسته بیا د دغه ښار چارواکو وویل چې دغسې یو بندیز به د عملي کېدو وړ نوی. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیونی چینل ویلی دی چې د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د بندیز او د ټولنې د ځینو برخو د مخالفت سره سره خلکو د والنټاین د ورځې د لمانځلو لپاره ګلان، چاکلیټ او د سره رنګ پوقانی رانیولی دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د واشنگتن نه زمونږ لومړی سهارنی نیم ساعت پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کونړ د پخواني والی فضل الله وحیدی د منځلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. لبل خو د پاکستان د پولیسو یو وین ویل چې د اسلام آباد په بیلو بیلو سیمو کې په دې اړه چا په غوړول شوې دي. نور تفصیل د ازادۍ د رادیو د خبريالي ناجي صاحب په ریپورت کې واورئ چې د کابل نه را لګلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې د سید فضل الله وحیدی د تختول کېدو موضوع به جدي سیړي او نتایج به افغان چارواکو سره شریکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم د ښاغلي وحیدی په لټه کې دی.
د اسلام آباد پولیسو او هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به څېړنې کوي او د څېړنو نتایج به په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره شریکوي.
د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ د پاکستان له مرکز اسلام آباد څخه د نامعلومو کسانو له لورې وتښتول شو. سینهوا خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې ویلي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. له بلې خوا د پاکستان د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې
مقدمہ درج کرے او دھاغت لٹن کار روان دے او پلٹنی ہم جاری دی.
پولیسو همدارنګ ویلی چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېده او د خپل یو دولس کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د ناصرګندو کسانو لخوا وتښتول شو. تر اوسه پورې چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا دا موضوع د سولې مسلې سره تړي او وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تل هڅه کړې چې د سولې په خبرو کې خنډ رامنځته کړي. افغان کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به د افغانستان او پاکستان کې هم د سمودې لپاره د هرات د سرپرست والی په توګه دنده ترسره کوله او تل د پاکستان پر ضد سرګندونه کړې دي. سیاسي کارپوه سمر سیرت وایي د اسلام آباد تر ټولو امن سیمه کې د خغلی وحیدی تختول یو شمېر پوښتنې پیدا کړي چې حکومت باید په اړه وضاحت پیدا او له ولس سره شریک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې دا وخت مخوستن وو بجې او یو څولېخ دقیقې. د جرمني د میونخ په ښار کې په امنیتي کانفرنس کې د سوری د بحران په باب خبرې اترې اوس هم دوام لري. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف د مونشن په کانفرنس کې وویل د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ منظمه همکاري د سوریې په حالاتو کې خواله راوستلی شي.
زه غواړم په دې ټینګار وکړم چې د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ به منظمه همکاري له مخکنیو شرطونو نه پرته ډیره مهمه وي.
ښاغلی میدویدوف په دغه کانفرنس کې زیاته کړله چې د روسیې حضور او عملیات په سوریه کې پکار ده، هیڅوک ونه بیروي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس پر روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې پر ملکیانو باندې بمباری بند کړي.
زه په واضح توګه دا خبره کوم او پر دیمیتری میدویدوف هم ډاډ لرم. فرانسه د روسیې ګټو ته درناوی لري. زموږ ولسمشران په منظمه توګه له یو بل سره خبرې کوي، خو موږ په دې هم پوهیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره د لارې په پیدا کولو کې دې ته ضرورت دی چې روسیه پر ملکیانو بمباری بند کړي.
خاغلی والس خبرداري ورکړ چې کده پالیسي جوړونکو احتیاط ونه کړي او اروپا له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مقابله ونه کړي، نو د اروپا پروژه د ناکامۍ سره مخامخ کېدلی شي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم په دغه امنیتي کانفرنس کې وویل د دې لپاره چې روسیه د اروپا نظم بې ثباته نه کړي، نو یو قوي ځواب په مقابل کې پکار دی.
روسیه زموږ تر ټولو ستر ګاونډی هیواد دی او یو نړیوال قدرت دی، خو روسیه د اروپا امنیت بې ثباته کوي او ناتو د ساړه جنگ د زمانې مقابله نه غواړي، خو په عین حال کې زموږ ځواب باید ډیر پیاوړی وي.
که څه هم په سوریه کې د دښمنیو د بندولو موافقه چې د جمعې په ورځ د مونشن په کانفرنس کې وشوه تر یوې اونۍ پورې نشي عملي کېدلی، خو دا په داسې وخت کې ده چې د اسد رژیم د روسیې د هوایي ملاتړ له امله غټه کامیابي ترلاسه کړې ده، نو له همدې امله د جګړې د پای ته رسیدلو په برخه کې شکونه راپورته کوي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد په یوه مرکه کې د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د دوی پلان دا دی چې ټول هیواد ونیسي او د خاورې نیول به ډیر وخت واخلي. له بل پلوه د سوریې یاغیان روسیه په دې تورنوي چې الوتکې پر ملکیانو او معتدلو مخالفینو هم بمباري کوي. که چیرې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د سوریې په برخه کې دا موافقه عملي شي، نو تر محاصرې لاندې ښارونو ته به بشري مرستې ورورسیږي.
پسندوس کو بیدار نہ شو معلومی کی چی کم بخدا درس جہانیم چی دا درس جہان دلدار میں دلدار نشو سو غم خوار نشو کم سلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو دینا زیاد غصے غم چی فنایما دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سیایما درقی بو خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ ہم دا بدخواہ نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاک زلفو پخ پلا خدے را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کو تایما بی صبر دیا پوصل کی مہجر کرما دس پر لپا مر غزار کی اچھ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا یارا ناوی سایم ساغر دما ہوں مہروں میں شام شا لا ولا بندگی بیا زادی وی کا مقصد دا زادے لرے غلام شا پمستانو کی دا قل خاون غلدے کپ نورو خلقو خاصی دلتا عام شا زان جوندے بزمک خخ
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نورید مخوستن و بجی او اته زولیک دقیقې دی د اصلاحاتو او ښه حکومت کولو په چارو کې د جمهور اشرف غنی استاد احمد ضیا مسعود وای چې جربه په ټول هیواد کې د هغه په وینا د مقاومت شوراګانې رامنځته شي. مسعود د شنبې په ورځ په بدخشان کې یوې غونډې ته وویل چې دغه شوراګانې به د حکومتي کنټرول لاندې او د افغانستان د ملي اردو او د پولیسو سره به په جنګ کې مرسته کوي. نور تفصیل د کابل نه د آزادۍ رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واورئ.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود د امنیتي وضعیت د ښه کابو کېدو لپاره د خلکو او په خاصه توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کوي. ښاغلي مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په دوام د شنبې په ورځ په بدخشان کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو او په خاصه توګه د طالبانو پر ضد باید ملي حرکت شروع شي. احمد ضیا مسعود په همدغه غونډه کې پر ټولو مجاهدینو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي.
له مجاهدینو مې غوښتنه دا ده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ، او هیله لرم چې په بدخشان کې هم ډیر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ، ټولو مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو، او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو.
که څه هم له دې وړاندې ملي شورا او د نظر خاوندانو داسې اندېښنې ښودلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه وراخوا هر ډول وسلوال حرکت د ثبات په ګټه نه دی، خو احمد ضیا مسعود وایي شوراګانې به د حکومت تر مدیریت لاندې له افغان ځواکونو سره په ګډه جګړه پر مخ یوسي.
دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نه شي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تر راتلونکو څو میاشتو د افغان سولې په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، احمد ضیا مسعود اندېښنه لري چې د افغانستان شمالي ولایتونه به په راتلونکي پسرلي کې د پلان شوو جګړو شاهد وي، او که د شمال خلک او پخواني مجاهدین په دې اړه بې غوره پاتې شي، نتایج به یې ډېر خطرناک وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان بیا په هیڅ وجه د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه پرته مسلحانه حرکتونه د ولس په ګټه نه بولي. سیاسي کارپوه یونس فکور وایي احمد ضیا مسعود د خپلې اصلي وظیفې پر ځای د ملیشه سازۍ په لټه کې دی. فکور د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که هر څوک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې هوډ لري، باید د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې ځانونه تنظیم کړي.
د دې کار دغه و چې په حکومت کې سیستم رواج کړي، څو حکومتداري رواج کړي، د فساد پر ضد تدابیر ونیسي. دوی زه فکر کوم دا خبرې داخلي عریفانو د دې څخه چې شمالي تلوالي د پخواني قمندانانو د مسعود د طرفدارانو او میراث خورانو جلب و جذبو کې د دغه د مصرف لپاره دی خپل اصلي وظیفه یو حکومتي پرېښې ده، خلکو ته تشویش ایجادوي. دی فکر کوي چې دی به احمد ضیا مسعود غوندې بیا د مقاومت جنبیز جوړ کړي، خلک به پرده راټول شي.
د ولسي جرګې غړی سید اسحاق ګیلاني بیا وایي که خلک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په پلمه مسله کېږي، مهارول مشکل دی، او دا به په راتلونکي کې افغانستان ته یوه بله لویه غمیزه وي. احمد ضیا مسعود په داسې حال کې د امنیتي وضعیت د کابو کېدو لپاره د مقاومت تر نامه لاندې د شوراګانو د جوړېدو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د امریکا سرمفتش اندېښنه ښوولې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به ځینې ولایتونه د وسلوالو مخالفینو له مخ پر زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ شي. جان سبکو ویلي که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په افغانستان کې د امنیتي چارو په سر کې دي، خو لا هم د امریکا ملاتړ ته ضرورت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمونږ د دې خبرونې وروستۍ موضوع. د شنبې په ورځ په برازیل کې شاوخوا 200,000 پوځیان چې د سمندري هوایي قوو عسکر هم پکې وو، په لارو او کوڅو کې خلکو ته د هغه غوماشي د لمنځه وړلو لارې چارې ښودلې چې د زیکا ویروس د یو ناروغ نه بل ته انتقالوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د برازیل جمهور رئیس دلما روسف د زیکا د ویروس د لمنځه وړلو لپاره په ټول هیواد کې د خلکو نه غوښتلی دي چې د پاو سره د همکاري وکړي. دغه ویروس د امریکا په لوی وچه کې په زیاته اندازه خپور شوی. په خپله جمهور رئیس میرمن روسف هم د پاو سره په کلو کې ګرځېده او د خلکو نه د همکاري غوښتنه کوله. خلک باید وپوهول شي چې د زیکا ویروس د امیندواره میرمنو لپاره ډیر خطرناک دی او د هغوی لپاره ناوړه عواقب لري. تر اوسه د دې ویروس واکسین نه دی جوړ شوی، او همدا وجه ده چې موږ کوښښ کوو هغه غوماشي له منځه یوسو چې د زیکا ویروس انتقالوي. د برازیل حکومت وایي 200,000 وسلوال ځواکونه یې په ټول هیواد کې په دندو ګمارلي چې د زیکا د ویروس د ځانګړي غوماشي د له منځه وړلو لپاره خلکو ته لازمي لارښوونې وکړي.
د پاو سره د روغتیایي چارو مسولین هم لدی. تمکیږي چې دغه ټیمونه به په 350 ښارونو کې شاوخوا 3 میلیونه کورونو ته لاړ شي او خلکو ته به هغه پاڼې ورکړي چې پکې ښودل کیږي څنګه خپل چم گاوند پاک وساتي او د زیکا د ویروس انتقالونکي غوماشي له منځه یوسي. په پایتخت ریو ډی جنیرو کې پاوس د اورګاډو په عمومي سټیشن کې د امریکا د مشهور سندرغاړي مایکل جیکسن سندرې غږولې او خلکو ته یې د غوماشو د له منځه وړلو د لارښوونې پاڼې هم ویشلې. د برازیل د دفاع وزیر الدو روبیلو هم چې د پاوس او جمهور رئیس سره په دې کمپاین کې برخه لري وایي چې د زیکا د ویروس د انتقالونکي غوماشو په خلاف ملی مبارزه پیل شوې ده. موږ ټول باید پوه شو چې د دغه غوماشې له منځه وړل زموږ د مهمو کارونو په سر کې راځي. موږ نن راوتلي یو چې د دې غوماشې د خپرېدو مخه ونیسو. د ایډیس اګیپتي په نامه دغه ځانګړې غوماشې چې د زیکا ویروس انتقالوي تر ډېره حده د خلکو په کورونو کې ژوند کوي او حتی کولی شي چې په ډېرو لږو اوبو کې هم هګۍ واچوي. زاړه ټایرونه، ګلدانیان، د مرغیو په قفسونو کې د دانې ځانګړې کاسې او د باران اوبه هغه ځایونه دي چې اکثره دغه غوماشې پکې هګۍ اچوي. تر اوسه نه د معلومه چې برازیل ته د زیکا ویروس له کومه ځایه ورغلی، خو د روغتیایي چارو مسؤلین وایي ښایي دا ویروس د هغو سیلانیانو سره ورغلی وي چې په 2014 کال کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره هغې هیواد ته ورغلی وه. د ایډیس اګیپتي غوماشو د زیکا ویروس په ټول برازیل او شلو نورو هیوادونو کې خپور کړی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دغه هیوادونو کې نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړی. د برازیل د روغتیا وزارت د همدې تیرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې پروسه کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې په ټول هیواد کې 15,090 ماشومان د غیر نورمال سرونو سره پیدا شوي دي. دغه وزارت وایي چې د دې جملې نه 140 خزی د زیکا د ویروس سره تړلې دي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان وایي چې 2014 کال به د 2015 کال په څیر ناامنه نه وي. په هند کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا سفیر ایزار کړ او په پاکستان د F-14 جنګي الوتکو د خرڅولو په خاطر ورته احتجاج وکړ. د ترکیې پوځ د سوریې په شمال کې په کوردي وسلوالو باندې د توپونو ډزې کړې دي. شاغلی کیری بنن د البانیا مرکز تیرانا ته ولاړ سي. په تیرانا کې به هغه د حکومتي چارواکو سره وګوري او په اروپایي اتحاد کې به د البانیا د ورګډېدو په اړه خبرې وکړي. نن به د افغانستان په وخت د سهار په 8 بجو د 2014 کال د امریکا د عمومي انتخابات لپاره د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره وسي. مناظره به د جنوبي کارولینا د ایالت په ګرین ویلی کې وسي. د امریکا د سترې محکمې یو قاضي انتونین سکالیا مرسوی دی. د سکالیا مړی نن د تکساس ایالت په جنوب کې په تفریحي سیمه کې موندل سوی دی. ویل کیږي چې هغه بیده و او په خپل مرګ مرسوی دی. په لیبیا کې سمندري ساتونکو د تیلو د انتقال یو بهرنۍ کښتۍ نیولې ده چې د دغو ساتونکو په وینا 2 میلیونه لیتره تیل یې انتقالول. او د پاکستان جمهور رئیس د پاکستانیانو غوښتنه ده چې نن دې د والنټاین یا مینانو ورځ نه لمانځي. دا خبرونه
د افغانستان د څو خورونو د موسم حال د سانتیګراد په حساب په کابل کې تودوخه لوړه ده. شپږ او ټیټه منفي 2 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 4 درجه. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 4. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 0. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 1. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15 درجه سانتیګراد. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 1. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 21 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 10 درجه سانتیګراد. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 4 درجه. په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 15. او په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 6 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 2 درجه اټکل شوې ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخه لوړه درجه منفي 6 او ټیټه منفي 12 درجه اټکل شوې ده. محترم اوردن کو زموږ لمړی نیم ساعت تاسو خبرونه په توګه پاتې رسیدي. امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.